وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. او چاغوی کله تا ته ګوري نو نه هغوی تا جوړوي مګر مذاق، هغوی به مذاق کوو. او مذاق په چا پورې کیږي؟ چې کله چاته څوک کم یا حقیر ښکاري د خپل ځان نه، چې سپک ورته ښکاري او کمزورې ورته ښکاري، او چې دا هم ورته پته وي چې دې ماته څه نه شي ویلې. ځکه موږ د مذاق کولو نه منع شوي یو چې په چا پورې مذاق مه کوئ، کله د چا په شکل پوری، کله د چا په نوم پوری، کله د چا په خاندان پوری، کله د چا په جامه پوری، او کله د چا په عادتونو پوری. دا خبره ظاهروي چې تاسو ته بل بنده کم ښکاري او ځان ته ډیر اوچت ښکاري، او دا هر څه پوره دي د تکبر د ظاهرولو دپاره. ټیک ده؟ نو آینده ښه د عقل او پوهې سره سوچ کوئ چې کله تاسو په چا پورې خاندی او پیشاړي کوئ. دې ته خو تکبر وایي، ځکه چې انسان په هغه کس پورې مذاق نه کوي چې کله چاته څوک خپل برابر ښکاري او یا ورته د ځان نه اوچت ښکاري. چې څوک ورته کم او سپک ښکاري نو په هغو پورې خنداګانې کوي. نو آیا موږ د دې خبرې قابل یو چې نور د ځان نه کم وګڼو؟ نو دا سوال دی. چېرته داسې ونه شي چې دا موږ د الله په نظرونو کې ونه غورځوي. او سوچ کوئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ذات خو د چا ونه په انسانانو کې، او د ټولو نه کامل ذات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو په هغو پورې مذاق کوو. کچری په تاسو پورې څوک خنداګانې کوي نو مه خفه کیږئ. زموږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې هم خلکو مذاق کړی و، نو موږ سو یو. بیا هغوی چې کله هم تا ته ګوري نو نور خو ورله سورزینه، په اصل کې چې کله خلک دې طرف ته راشي او د هغوی نور خپلوان دین طرف ته نه وي، نو هغوی څه کوي؟ په دوی پورې خنداګانې شروع کړي. نو دغه شان به هغوی هم کول. اهذا الذي بعث الله رسولا، اله دې الله تعالی رسول جوړوو؟ لکه دا چې یوه ډېره عجیبه حیرانتیا والا خبره وي چې دا دی چې دې د رسول جوړېدلو قابل دی. نعوذ بالله، د سپکې نسبت به یې کوو هغو ته چې خلک د هغو د لارې نه واړوي. استغفر الله، الله اکبر. ان کاد لیضلنا عن آلهتنا، ان کاد لیضلنا عن آلهتنا. او بېشکه نږدې ده، دا د هغوی خبره روانه ده، چلیږي، تیره خبره جاری ده. هغوی به وی چې اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها. دغه مون گمراه کولو د خپل معبوداننا، دغه مون لری کولو. لولا ان صبرنا عليها، کچری مون صبر نه وکړي نو مون خود دو په لار روان شوی وو. مون خو رکیدو والو، دغه مونږ لری کولو د خپلو الهانو نه. استغفر الله ربي، چې دا غوی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو په جواب کې هیڅ دلیل نه وو. تعصب وو پکې، پرجوډس وو پکې، زد وو پکې، چې مونږ خو به بس پله کوو، مونږ به په خپل دین باندې یو او مونږ نه وړو. نو مونږ صبر وکړو، او د صبر معنی د دلته جمع کېدل، ټینګېدل، استقامت چې ورته ویلی شي. او صبر د اخیره پوري وي. کو یو بنده منډه وهي او وایي چې بس زه نور نشم تلی، ما ډېره منډه ووهله، نو دا صبر نه دی، ځکه چې فینش لاین نږدې دی. دغه شان که څوک د قرآن کورس شروع کړي او په منځ کې پاتې کړي، نو دا بې صبري ده چې څوک د اخیره پوري جمع نشي. نو چې څوک د اخیره پورې جمع شي نو دې ته صبر وایي. صبر وایي دې ته چې انسان یو کار شروع کړي او د اخیره پورې په هغې روان وي، نو دې ته صبر وایي. نو هغوی د ډېټ خلکو شان په خپله غلطه عقیده باندې پاخو ولاړ وو. سوچ کوئ چې هغوی په غلطه باندې داسې د صبر سره ولاړ دي، حالانکه د هغوی سره هیڅ دلیل نشته. نن هم د مشرکانو سره هیڅ دلیل نشته، لیکن بیا هم په خپله عقیده باندې ښه د استقامت سره ولاړ دي، ښه جمع شوي دي، او دا غی سره هیڅ جواب هم نوی. چې مونږ ولی د دې پوجا کوو؟ د شرک هیڅ دلیل نشته، نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. چې د الله تعالی سره بل څوک هم شته، لیکن دوی بیا هم څومره په استقامت سره ولاړ دي. نو زما سوال دا دی ستاسو نه چې هغوی په غلطه داسې کلک ولاړ دي، نو موږ په حق باندې ولې نشو ودرېدی؟ او موږ منو هم چې زموږ دین ښه صحیح دی. د دنیا هر مذهب اوس ختم شوی دی، تر دې چې هغه ادیان هم کوم چې د الله تعالی د طرف نه راغلي وو هغه ټول اکسپایر شوي دي، کینسل شوي دي. صرف اسلام اصلي دین دی، او د دې په باره کې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې د دین اسلام نه بغیر کوچا هر دین راوړو د قیامت په ورځ نو هغه به داغونه نه قبلیږي. او په سوره آل عمران کې په آیه نمبر 85 کې راغلی دي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. او هغه به په اخرت کې نقصان او چتول والوي که هغه بل هر قسمه دین راوړي. او استغفر الله، بعضې خلک داسې لا علم وي چې هغوی وایي چې نه ټول مذهبونه صحیح دي. که د هر چا دا عقیده وي چې ټول مذهبونه صحیح دي، نو بیا دا کلمه لا اله الا الله چې ده، نو په دې بیا د هغوی ایمان ختم شي، ځکه چې ټول مذهبونه ټیک نه دي. موږ اوله د ټولو مذهبونو نفي کوو، د ټولو نه انکار کوو، نو بیا موږ اقرار کوو. چې څوک انکار نه کوي چې ټول ټیک دي، زموږ کلمه دا نه ده چې الله اله دی، بلکې زموږ کلمه ده لا اله. اوله د ټولو نه انکار کول ضروری دي. ټول غلط دي، ټول باطل دي، فالس دي، کوم چې د الله د طرف نه راغلي وو نو هغه هم ختم شوي دي، ځکه چې هغه دینونه خلکو داسې بدل کړي دي چې هغه په اصلي حالت کې نه دي پاتې شوي. د لا اله الا الله نه پس بیا موږ وایو الا الله، چې زموږ پوخ یقین او کامل ایمان دی په دې دین، چې هم دا اصلي دین دی. او بیا هم موږ په هغې باندې جمع نه یو، نو دا څنګه خبره ده؟ هغوی په خپله غلطه خبره باندې ولاړ دي کلک. یا خو بیا زموږ د دې په رښتیا منلو کې شک دی، بیا ځکه چې یو کار خلکو ته صحیح ښکاري نو په هغې خو بنده بیا ډېر په اسانه جمع شي، ټینګ پې ولاړ وي، او موږ د دې دین نه تختو، دا پرېږدو، دا داسې ګڼو لکه چې د سر د پاسه مو بوج وي چې د سر نه یې لرې کړم. دا موږ خپل پہچان نه جوړوو چې چېرته څوک داسې ونه وایي چې دا مسلمان یا مسلمانه ده. موږ له پکار دي چې د فخر سره د اوچت سر سره د خپل دین نمایندګي کوو، چې خلک وایي چې داسې وي مسلمانان، لیکن موږ خپله ایډنټیټي پټوو. په څو خبره اخیر ولې زموږ په شان دین د چا شته؟ زموږ په شان دین د چا شته؟ هغوی په غلطه ولاړ دي، او د نن ورځې مسلمانان په حق باندې شرمیږي. نو الله تعالی فرمایلی دي چې وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. ډېر زر به هغوی ته پته ولګي چې کله هغوی عذاب وویني چې څوک زیات ګمراه دی، چې څوک زیات ګمراه دی د لارې په اعتبار سره. هغوی وی چې دی به مو د لارې نه ګمراه کړي، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوو، یعنی د هغوی دا خیال و چې دی ګمراه کول واله دی. نعوذ بالله، موږ په الټه لاره بوزي، موږ په سیده لاره یو. نو دوی ته به هغه وخت پته ولګي چې کله عذاب راشي چې څوک په غلطه لاره وو او څوک په صحیح لاره وو. هغه خبره ده چې د عذاب په لیدو سره بیا ټول پوه شي. تر دې چې فرعون هم ویلی وو هغه داسې سرکشه وو، د هغو په شان سرکشه انسان لا په دنیا کې نه دی پیدا شوی. هغه هم په اخره کې بیا خبرې منلو ته تیار شوی وو چې زه ایمان راوړم د موسی په رب باندې. چې د فرعون په شان انسان تیار شوی و، نو عام انسان خو د فرشتو په لیدو سره ډېر زر تیار بشي بیا. خو د هغو ایمان راوړلو بیا هغو لسو فایده ور نه کړه. ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا تاسو کتلی دي چا چې خپل خواهشي نفس اله جوړ کړی دی؟ او خواهشي نفس څنګه بنده اله جوړوي؟ د دې څه مطلب وي؟ چې خلک خپل نفس خدای جوړ کړي، چې انسان په خپل ژوند کې صرف هغه کار کوي سوچې د هغو زړه غواړي، دا وي خواهشي نفس اله جوړول. یعنی هغه د خپلې مرضۍ مالک وي، چې څه د هغو زړه غواړي نو بس هغه کوي. د هغو دا پروا نه وي چې الله تعالی سو فرمایي بس پل خواهشات پوره کوي چې کله دا غو خواهش د الله تعالی د احکاماتو سره ټکر خوري یعنی د هغې خلاف وي یعنی الله یو حکم ورکوي یعنی الله تعالی بنده له یو حکم ورکوي او بنده بله کوي خپل خواهش د الله د رضا د پاسه کوي او د الله تعالی په احکاماتو کې یو بیلنس دی اعتدال دی او چې کله انسان خپل مرضی شروع کړي او هغه بیا د اعتدال نه وځي او خپل نفس منل وي نو دا په ټول ژوند باندې اثر پرې باسي لکه کتل چې زه څو کتی شم او څو نه شم کتی نو انسان یا خود پرست وي او یا خدا پرست وي خود پرست وي خپله مرضی کوي بنده او نن د ټولو نه غټ الا دا دی او یا ماده پرستی ده مټیریالیزم هم هغه په اصل کې خواهشي نفس دی او دا د ټولو نه غټ بت دی نن خلک د کانو پوجه خو نه کوي بلکې د خپل نفس پوجه کوي نو انسان وایي چې څه زما زړه غواړي نو هغه به زه کوم ما څوک منع کولی شي زما جسم او زما مرضی ما ته د چا نه د تپوس کولو ضرورت نشته دغه شان چې څو اورېدل وي نو دا فیصله به پخپله کوي او که د الله به منئ هغه کوم سیزونه دي چې هغه جایز دي او هغه کوم سیزونه دي چې ناجایز دي اوس بنده ته فیصله کول دي چې زه به خپله مرضی کوم او چې څو اورېدل غواړم نو هغه به اورم او که د الله به اورم زما ژبه به څنګه خبرې کوي آیا دا زما په پرځای باندې چلیږي او که د الله په احکاماتو باندې چلیږي زما ژبه غلطېدی شي او سلیپ کېدی شي لیکن په دې کې دا ده چې بنده په خپله غلطه باندې نه ودرېږي داسې به نه وایي چې زما خوله ده او چې زه څنګه یې چلومه نو چلوم بی او چې زه یې څنګه چلوم نو چلوم بی زما مرضی ده ټیک دا غلطیانې خو د ټولو نه کېږي لیکن چې انسان دا خبره مني چې زما ژبه زما سترګې زما غوږونه دا هر څه د الله تعالی امانت دي زه به خپله خوله سترګې او غوږونه د الله د مرضی مطابق کوم هغه چې ما له کوم احکامات را کړي دي زه به په هغې باندې ځم که خوله مې وښیږي نو هغه جدا خبره ده لیکن چې بنده په خپله غلطه باندې نښتې وي نو دا رویه صحیح نه ده چې بنده داسې نه وایي چې نه زما ژبه دا ده او چې زه ورسره څو کوم نو کوم به تو څوک یې چې ما ته نصیحتونه کوې نو انسان یا خپله مرضی کوي او یا د الله تعالی مرضی کوي دغه شان جامې اغوستل وي چې جامې به زه په خپله مرضی اغوندم او که د الله تعالی د احکاماتو مطابق به اغوندم زما مرضی دا ده چې زه د فیشن مطابق جامې اغوستل غواړم او زه به خپله مرضی کوم نو دا مونږ بیا د چا پوجه کوو دغه شان په خوراک کې چې څو حلال دي او څو حرام چې څوک د الله په لاره دي نو هغه به حلال خوري او چې څوک خپله مرضی کوي نو هغه خو بیا پروا نه کوي ځکه چې هغه په خپل خواهشي نفس باندې چلیږي او چې څوک د ژوند په مقصد نه وي خبر نو هغوی بیا وایي چې ژوند هسې هم یو ځل میلاو شوی دی او د انسانانو کثیر تعداد نن په خپل خواهش پسې روان دی هغوی الله تعالی خدای نه دی جوړ کړی بلکې هغوی خپل خدای خپل نفس جوړ کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دې آسمان د لاندې څومره هم معبودان دي چې د دې آسمان د لاندې څومره هم معبودان دي او د هغوی پوجه کیږي څوک د عیسی علیه السلام پوجه کوي څوک د بوتانو کوي څوک د مار پوجه کوي څوک د انور کوي څومره هم چې معبودان دي او د هغوی پوجه کیږي نو په هغې کې د ټولو نه بدترین معبود خواهشي نفس دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه ستاسو په باره کې د خواهشي نفس نه ویریږم ځکه چې نفس خو د منع کېدو نوم نه اخلي او د دې په باره کې راځي چې څوک په خواهشي نفس باندې ځي نو هغه داسې دی لکه څوک چې په خارش کې مبتلا وي یعنی چې په هغو باندې خارخ وي چې ګرېدل پرې راغلی وي ځکه چې په چا باندې خارخ وي خلک ورته وایي چې دغه ځای مه ګروه او هغه ځان داسې ګروي او د هغې سره د هغو خارخ سیوا شي زیات شي دغه شان خواهشي نفس یو انسان پاگل کړي د یو خواهش نه پس بل او د بل نه پس بل خواهشات په مخه زیاتیږي نو آیا تاسو هغه کس لیدلی دی چې چا خواهشي نفس خپل معبود جوړ کړی دی ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما د ټولو نه زیاته ویره دا ده د خپل امت په باره کې چې هغوی به د خپل نفس پیروي کوي. نن څوک بوتانو ته پوجه نه کوي، بلکې هغوی وایي چې زما جسم او زما مرضی، زما ژوند دی او زما مرضی ده. مونږ ته دې څوک سونه وایي؟ مونږ په هره خبره پوهیږو، ولې خلق قرآن طرف ته نه راځي؟ ځکه چې هغوی د الله په مرضی باندې تلل نه خوښوي. نن چې زموږ زړه څنګه غواړي، نو په هغه طریقې باندې مال ګټو. چې څومره زړه غواړي نو هغه اغوندو، چې څومره زړه غواړي نو هغه خورو، چې څنګه مو زړه غواړي نو ژوند تېروو. او موږ دومره زحمت نه کوو چې وګورو چې زموږ رب څه فرمایلی دي، چې د هغو څه حکم دی، چې لږه خبر خوشم کنه. په دې وجه ځان پوهه کول نه غواړي، ځکه چې د چا پروا ده د عمل کولو، ځکه چې د چا پروا ده د عمل کولو. څوک منل غواړي؟ کو چا منلی نو بیا خو به هغوی کتل چې زه لږ وګورم چې قرآن ما ته څه وایي. خلک وایي چې نه نه، دا بند کیږدی. په خپله وایي چې عمل پې نه کوو، نو د ویلو څه فایده؟ سوچ وکړئ لږ. هغوی فیصله لړی کړې ده چې موږ د خپل نفس خبره چې ده نو په هغې به عمل کوو. ها چېرته کله ناکله سوشی بنده ووایي چې دا ووایم نو زړه ته به مې سکون میلاو شي. چېرته سلک ډېر ووایي او هغه هم د خپل خواهش نفس مطابق. دلچسپي نشته د چا، بس ځانونه خلاصوي. چې چا ته چېرته پته ونه لګي چې دا مسلمان دی، نو بیا موږ د څه مسلمانان یو؟ چې یو بنده پوهیږي چې صراط مستقیم د الله لاره ده، رایټ؟ دومره خو هر چا ته پته ده چې صراط مستقیم د الله د مرضی لاره ده. د صراط مستقیم انجام جنت دی او د خواهشي نفس منزل جهنم دی. بیا هم څوک د خپلو خواهشاتو او خپلې مرضی نه ناوړي. انسان الله سبحانه وتعالی اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، ځکه خو د هغو دپاره جنت دی چې الله تعالی ورله خواهشات ورکړي دي. دا خو د هغو ټست دی، د هغو ازمایش دی چې خواهشات به راځي چې دا وکړه چې زه هم داسې وخورم، داسې واغوندم چې فن وکړم، څومره خوند به وکړي. هغه په سکرین دی، په بل ځای کې دی، دا ټول څه دي؟ دا خو امتحان دی. او هم دا وجه ده چې انسان اشرف المخلوقات دی، هغه خپل خواهش کنټرول کوي او د الله لارې ته خپل ځان راکاږي. ګورئ کنه د فرشتو ولې داسې مقام نه دی؟ ځکه چې الله تعالی هغې له عقل ورکړی دی، خو خواهشات یې نشته. په حیواناتو کې خواهشات دي، انسان له الله تعالی عقل هم ورکړی دی او خواهشات یې ولهم ورکړی دی. اوس چې د چا خواهشات د هغو د عقل له پاسه راشي، عقل خو وایي چې د الله لاره سیده لاره ده، دا د جنت لاره ده، لیکن خواهش هغه دبا وکړي نو هغه د حیواناتو نه هم بدتر دی. بیا او چې د چا عقل د هغو په خواهشاتو باندې غالب راشي، نو هغه د فرشتو نه هم افضل دی. داسې خواهشات چې د الله د احکاماتو مخالفت کوي او انسان هغه کنټرول کړي، نو هغه امر هغه الله تعالی ته نږدې شي. چې د چا په زړه کې د ګناه خواهش راوچتیږي، نو هغه دې نه پریشانه کیږي. هم دا خو د الله د ولی د جوړېدو ذریعه ده. بس هغه ته څه کول دي؟ دا هر څه ورته کنټرول کول دي، عمل پې نه دي کول. د دې سره به څه کیږي؟ زړه به غمزده کیږي، ماتیږي به. چې د چا زړه مات شي، نو هغه الله ته نږدې شي، ځکه چې دا زړه د الله تعالی د فرما بردارۍ د پاره مات شو، او د هغو د نافرمانۍ نه د بچ کېدو د پاره مات شو، نو هغه بیا د الله ډېر خوښ شي. چا ډېر ښه ویلي دي چې کوهی تور د الله تعالی د تجلی د جذب کولو د پاره چوری چوری شو، چې د الله تعالی تجلی زما په ذره ذره کې لاړ شي. او کوم خلک چې د ګناه نه د بچ کېدو د پاره کوششونه کوي، هغوی د خپلو خواهشاتو او د خپل تمنا خون وکړي، د هغوی زړه مات شي، چوری چوری شي، لیکن هغې الله تعالی ته نږدې شي. سبحان الله. او الله تعالی فرمایلی دي، افأنت تكون عليه وكيلا؟ اے نبی، آیا ته به د هغو کرساس جوړېږې؟ آیا ته هغه سیده لارې ته راوستی شي چې چا خپل خواهشي نفس خپل معبود جوړ کړو؟ او د افسوس خبره دا ده چې که د یو ملک هم قانون وي، نو خلک د هغې پروا کوي. چې پرېډ لایټ ودرېدل دي، هغوی ته پته وي چې دلته غلا نه دي کول. د ټیکس ورته هم پته وي چې ټیکس ورکول دي. د پاسپورټ او ویزه ورته هم پته وي. لیکن ولی زما رب داسې دی چې داغو د قانون د چا پروا نشته. داغو د قانون ماتول خپل خواهش نه ماتوي. د الله قانون خیر دی کو مات شي، خو چې زما قانون مات نه شي. الله تعالی د ژوند د تیرول لاره ښودلې ده، لیکن بیا هم اکثر خلک خپله مرضی کوي. نو بیا داغو څنګه په الله باندې ایمان دی؟ داغو خو په خپل خواهشي نفس باندې ایمان دی. هغه د الله غلام نه دی، هسې د خولې مسلمان دی. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا ستاسو دا خیال دی چې هغوی اوري او عقل لري؟ تاسو ته ښکاري چې دوی اوري؟ ان هم الا کالانعام، نه دي هغوی مګر په شان د ځناورو. بل هم اضل سبیلا، بلکې د هغوی نه هم په اخوا دي. د لارې نه د ورکېدو په لحاظ سره د ځناورو نه هم بدتر دي، ځکه چې اورېدل خو هغه وي چې کله بنده څه شی واوري نو په کار ده چې په هغې کې عقل استعمال کړي. لیکن که د یو انسان او ځناورو په اورېدو کې هیڅ فرق نه وي، نو بیا خو هغه کل انعام شو، د ځناورو په شان شو. هغه په اردو کې یو متل دی، بینس کې آگے بیم بجانا. که ځناورو ته بنده بیم وهي نو هغه په څه پوهېږي؟ که هغو ته څوک وایي چې حلالوم دی نو هغو ته څه پته ده؟ هغه بیا هم هلته ولاړ وي. هغوی خو انعام دي. دغه شان که انسان ته د الله او رسول خبره وشي، د قیامت خبره وشي، که د الله د جنت او جهنم خبره وشي او د هغوی پروا نه وي، نو بیا خو هغوی انعام شو، ځناور شو، بلکې د هغوی نه هم بدتر شو. هسې که چاته څوک وایي چې تو خر یې یا ځناور یې، نو په بنده باندې څومره بده لګي دا خبره. لیکن چې څوک د الله خبره داسې کړي لکه چې نه وي اورېدلې، چې هسې بنده اوري، په یو غوږ یې راشي او په بل لاړ شي او په هغوی هیڅ اثر نه کیږي، نو هغوی د ځناورو په شان دي، انعام دي. بلکې الله تعالی فرمایلی دي چې د هغوی نه هم په اخوا دي. هغه څنګه؟ ځکه چې الله تعالی ځناور د کوم مقصد دپاره پیدا کړي دي، نو هغوی خپل مقصد پوره کوي. او انسان خو دا هم نه ګوري چې زما دنیا ته د راتلو مقصد څه دی. او الله تعالی فرمایلی دي چې د هغوی سره زړه دی خو هغوی پوهېږي نه، د هغوی سره سترګې دي خو هغوی ګوري نه، د هغوی سره غوږونه دي خو هغوی اوري نه. اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا، هغوی خو د ځناورو په شان دي، بلکې د هغوی نه هم په اخوا دي په ګمراهۍ کې. اولئک هم الغافلون، هغوی غافل دي، د غفلت پردې پی پرتې دي، په عقل یې پردې دي، داسې ودو دي چې د پاسېدو نوم نه اخلي، ادو پراتو دي. تاسو ګورئ په یوټیوب یو ویډیو چای خو دی دی، په نیوزیلند کې ښځه خاون وو، هغوی د شیر بچی په پنجره کې ولیدو، نو ترسې پوه شو او کور ته یې راوړو. شیر یو وحشي ځناور دی. هغوی هغه داسې د محبت سره وپالو، په کور کې وساتو، ډیر محبت یې وله ورکړو. او چې هغه لوی شو، نو ظاهره د هغوی د ځان سره نه شوی ښودی، نو په افریقا کې چرته پرېښودو. سبحان الله، د هغوی زړه غوښتل چې لاړ شو او د هغو سره میلاو شو. د شعر نه شاید چې کریسچن نوم و، ماهرانو ورته وی چې هلته کې مزی، هغه اوس لوی شوی دی او د ټولو شعرانو سردار دی. هغه هغو ته به اوس تاسو یاد هم نه یې، ځکه چې دا خو درندې دي، دا خصوص سپی او پیشو نه دی چې خپل مالکان پیژني. نو سبحان الله، الله اکبر، هغه ویډیو کتو واله دی چې هغوی کله هلته لاړل، نو هغوی ډیر په مشکله سره بیا موندو. هغه نو هغه شعر راغی او هغوی ته ورتر غاړه وتو او د هغوی نه چاپېره ګرځېدو. داسې محبت یې کوو د هغوی سره. سوچ کوئ چې دا یو ځناور دی، هغوی لږ شان ساتلی و او د هغې په وجه څومره محبت و د هغوی سره. هغوی یې نه و هیر کړي. او انسان هر سیکنډ د خپل رب نعمتونه حاصلوي، او انسان هر سیکنډ د خپل رب نعمتونه استعمالوي، فائدې اخلي. ګورئ، هر وخت موږ سا اخلو. او هغوی دغه شعر کال مخکې پرېښودی و، لیدلی هم نه و، لیکن هغوی تینه نه و هیر. څومره هغوی له په منډه راغی او په هغوی پورې ونښتو. او انسان چې د دنیا میلې ته راغی، نو خپل رب یې هیر کړو او مسلسل د هغو نعمتونه استعمالوي. هر طرف ته داغو نخی نشانی دی. بیای هم هر سو هر شول. دومره په دنیا ور پسی شو. هغه په زنگل کی د اوسیدو سره هغوی هیر نکرل. هغه یو درینده و. لیکن ای انسان تو خو انسانیه. تاسو خپل خالق او مالک هیر کرو. هغه در لخوراک در کوی. سا ورکول والده. دا اولاد، دا چت، دا کتل، دا اوریدل، ستاسو د زړو درزیدل، دا میده چې هر سو هضموي، ستاسو ګرځیدل را ګرځیدل. نو هغه مو هیر کړو. او هغه شعر د یو څو کال شفقت نه و هیر کړی. څنګه هغه محبت کوي او موږ ټول عمر بلکې د مور په خیټه کې هم د رب نعمتونه استعمال کړي دي. د مور په خیټه کې هم هغه تاسو پاللی یې چې څومره د انسان ژوند وي هغه مره دا هغو زیات احسانات دي. هر سیکنډ داغو نعمتونه استعمالوو خو هغه مو ونه پیژندو. نیکۍ طرف ته نه راځي. که څوک وفاداري زده کول غواړي نو د ځناور نه دې زده کړي. هغوی هم زموږ نه ښه دي په وفادارۍ کې. د شعر په جبلت کې وفاداري نه ده خو بیا هم هغه وفادار دی. پیشو ته وګورئ، سپي ته وګورئ، هر قسمه ځناور ته وګورئ. موږ وایو چې دوی چې په دوی کې عقل او شعور نشته، دوی په څه پوهیږي؟ بیا هم هغوی خپل مالک پیژني. نو الله تعالی ګیله کړې ده چې انسان د ځناور په شان دی، بلکې د هغوی نه هم بدتر دی. ځکه په سورة الملک کې راځي، انسان به وایي چې کاش چې ما اورېدلی وی. نو اکثر خلک اورېدل هم نه خوښوي چې چېرته وانه اورو. دغه شان ځناور آواز اوري لیکن پوهیږي نه چې دا بنده څه وایي. د کوم رب سره چې وفاداري په کار ده نو داغونه باغیان شول. داغو حکمونه ډېر د زړورتیا سره ماتوي او اسلام ورته د زړې زمانې ښکاري. نو دا بغاوت دی. چېرته سوچ مو کړی دی چې د چا سره بغاوت کوئ؟ تاسو د یو ملک سره بغاوت وکړئ او وښیئ، په جیل کې به پراتیئ. نشي څوک جرأت کولی که نه؟ ښه ورته پته ده چې دا د دې ځای قانون دی. لیکن د الله تعالی قانون داسې پاتې شو چې د هغې خلاف ورزي کیږي، د هغې سره بغاوت کیږي. او څومره باغیان دي نن، هر ځای باغیان دي. په اصل کې د دنیا په قانون کې انسان زر نیولې کیږي او الله تعالی بنده له مهلت ورکوي. هغه خو الصبور دی، هغه ګوري او صبر کوي، حالانکه هغه د نیولو طاقت لري. د دنیا قانون شاید چې دومره طاقتور نه وي چې هر بنده ونیسي، د هغې نه خلک پټېدی هم شي. د الله قانون خداسې نه دی. هغه په هر څه ګوا دی. طاقت شته په هغو کې، هغه کتی هم شي. نو د هغو ډیل ښکاره چوټي مه ګڼئ. چې هغه په نیولو باندې راشي نو بیا چا له مهلت نه ورکوي. د دې قومونو نه عبرت واخلئ. بیا به جړا چا له څه فایده نه ورکوي. بیا د هغه وخت جړا چا له فایده نه ورکوي. الم تر الى ربک، بیا الله تعالی فرمایلی دی چې آیا تاسو نه دی کتلی خپل رب طرف ته؟ د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې آیا تاسو د خپل رب نخو ته نه دی کتلی؟ کیف مد ظل، چې څنګه هغو خور کړو سوری. سوری الله تعالی څنګه خوروي. ولو شاء لجعله ساکنا، او کچری هغه وختلې نو سوری به ساکین کړی وو. او چرته به نه زیاتېدو نه کمېدو. لیکن هغه څنګه سوری خوروي چې بنده پې پوهیږي هم نه. چې سهر شي نو سوری لوی وي او بیا کمېدل شروع کړي او بیا رو رو ختم شي. او د زوال په وخت کې سوری بالکل ختم شي، چې کله نور بالکل د اسمان مینځ لرا شي. د سوری په ذریعه الله تعالی موږ ته ښایي چې یو رب شته چې هغه سوری زیاتوي او کموي. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، چې کله نور وي نو هغه د دې خبرې دلیل دی چې سوری به وي. او د نور سره سره سوری کمیږي او زیاتیږي. سهر سوری اوږد وي، بیا کم شي، بیا زیات شي، او د هغې نه پس بیا کم شي او ختم شي. نو سوری خوریږي او راغونډیږي او بیا ختم شي. تاسو ولاړ یا یو ګورئ لیکن محسوسوی یې نه. هم دغه شان د انسان ژوند دی، د سوری په شان. اوله یو بچی نه وي، دغه شان سوری نه وي، بیا هغه پیدا شي، بیا هغه په غیر محسوس طریقې سره زیاتیږي، پته یې نه لګي، بیا ځوان شي او بنده پې نه پوهیږي. خو آخر چې رو رو هغه بوډا شي چې کله مونږ خلک سو کاله پس ووینو نو مونږ وایو چې هی دی دومره بوډا شوی دی، ما دومره موده پس دی ولیدو، دی داسې بوډا شوی دی، دومره وخت تیر شو نو د دې ژوند په شان سوری هم دی. په یو وخت کې خوریږي، دغه شان انسان ځوانیږي. بنده وایي چې ګنې دا به دغه شان وي، خو بنده رو رو بوډا شي، بېوسه شي او بیا یوه ورځ ختم شي. لکه څنګه چې ورځ ختمه شي دغه شان څوک راشي او روح یوسي، چرته سوری ودرېږي نه. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د کثرت سره د لذتونو د ماتول واله ذکر کوي، او هغه کوم شی دی چې هغه لذتونه ماتوي، چې هغه خواهشات دباوهي، او هغه کوم شی دی چې انسان په خود کې راولي. د مرګ ذکر ته سپیره مه وایئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د کثرت سره یعنی ډیر زیات یادوي مرګ. مونږ ته مرګ هغه وخت یاد شي چې کله څوک وفات شي، ګنې مونږ خو ویریږو د مرګ د ذکر نه. چې څوک د مرګ خبرې کوي نو خلک وایي چې دا ډیرې ډیپریسنګ خبرې کوي، هیڅوک هم د مرګ متعلق اورېدل نه خوښوي. د کثرت سره خو لا لویه خبره ده، مونږ خو یادول هم نه غواړو. چې کله څوک قبرستان ته ځي نو هغوی د کاروبار خبرې کوي، د ځمکو خبرې کوي، د کورونو خبرې کوي، یعنی ایسته بیسته خبرې کوي. هغه وخت ورته هم خپل مرګ نه وي یاد، او وایي چې د مایوسۍ خبرې مه کوئ. نو په اصل کې هغوی لذتونه ماتول نه غواړي. اصل مسله زموږ دا ده چې مونږ لذتونه اخیستل غواړو. مونږ نه غواړو چې زموږ زړونه خراب شي، چې زموږ مزې ختم شي، چې په ټیسټ کې مو فرق راشي، چې ذایقه مو خرابه شي. نو انسان راویښ شوی دی چې ګورئ د دې سورو نه زده کړئ. بیا الله تعالی فرمایلی دی چې ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، نو بیا مونږ راټول کړو سوری خپل طرف ته راټولول د اسانۍ سره. د الله تعالی د پاره ډیره اسانه ده، لکه څنګه چې هغه سوری راټولوي دغه شان به رورو انسانان هم راټول کړي. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، او هم هغه دی چا چې ستاسو دپاره جوړه کړه شپه لباس. څنګه شپه لباس ته؟ ځکه چې دا پټ کړي هر څو، یعنی یو شی هم بیا په نظر نه راځي، ټول سیزونه په تیاره کې پټ شي. ون نوم سباته، او خوب یې د آرام ذریعه جوړه کړه، صرف د انسانانو دپاره نه بلکې د ځناورو او مارغانو دپاره او د هر قسمه جاندارو دپاره. ټول خاموش شي، ټول مارغان او مرغۍ د شپې خاموش وي، نه الوزي، ټول په خپلو جالو کې آرام کوي. وجعل النهار نشورا، او هغه جوړه کړه ورځ وخت د پاسېدو، د نشر معنوي خورول. نو انسانان خوارو شي، ټول په کارونو کې لګېدلی وي، څوک به هر کارونه کوي، څوک په کورونو کې، په هر ځای کې خلک لګیا وي، پسونه څوک کار کې مصروف وي. ورځ د کارونو د پاره ده او شپه د آرام د پاره ده. شپه الله تعالی د خوب د پاره جوړه کړې ده. خوب هم د الله تعالی یو مخلوق دی. الله تعالی خلکو له خوب ورولي چې هغوی آرام وکړي، او هغه پخپله د خوب او د ودو کېدو نه پاک دی. انسان چونکې کمزوری دی نو د هغو د پاره خوب رالېږلی دی، او الله دې معاف کړي. لیکن چې څوک په ډیپریشن یا انگزایټي یعنی ګبراهټ کې وي، نو هغوی له د خوب ګولۍ ورکړی کیږي چې ودو شي او دماغو ته یې سکون میلاو شي. سوچ کوئ که شپه نه وي او د هر چا خپل یو وخت وي، نو بیا به خلک څومره ډیسټرب کېدل. چا به ټلۍ وهله، چا به فون کوو، نو هغه وخت هر چا ته پته وي چې دا د خوب وخت دی، او ټول خلک ودو وي په دې وخت کې. الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی د خوب، سبحان الله، او دا غیر پاره دومره غټ انتظام کړی دی چې شپې لباس جوړ کړه، سبحان الله. چې کله انسان کپړې اغوندي نو لږ ډیر آواز راځي، بنده ډقیږي، لیکن شپه داسې راشي چې بنده پی پوها هم نشي، بنده یې نه محسوسوي، نه سو شور وي، نه سو هنګامه وي، نه سو غیمه وي، ډیر په سکون سره راشي، ډیر په سکون سره راشي او بیا لاړ شي. او چې څنګه شپه راشي او سره خوب هم راشي، زمونږ د جسم ګړی هم د هغې مطابق شي چې څنګه شپه شي نو وسره وسره زمونږ د خوب وخت شي. چې بیا چېرته مونږ بل خوا لاړ شو نو جټ لیږ وي راته چېرته بل ملک ته، یعنی د خوب هغه پیټرن مو بدل شي. نو شپه ورځ مه جوړوئ او ورځ شپه مه جوړوئ، ځکه چې ورځ الله تعالی نشور او شپه یې لباس جوړه کړې ده او په هغې کې خوب ایښودی دی. چې کله مونږ دا سایکل الټه کړو نو مونږ خپل صحت هم خراب کړو، او د الله تعالی په نظام کې چې بنده تبدیلی راولي نو هغه صحیح نه وي. او د هرې شپې او ورځې راتلل د دې بدلیدل دا انسان له څه سبق ورکوي؟ د شپې راتلل او د بنده ود کېدل دا مرګ دی، او سحر پاسېدل دا ژوند دی. ویلی شي چې خوب د مرګ خور ده، یعنی خوب نیم مرګ دی. چې کله شپه راشي او بنده ودوشي نو پوه شي چې د مرګ په خوله کې ورغی. نو ځکه خو چې هغه سحر راپاسي نو دا دعا غواړي: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. دا مسنون دعا ده د پاسېدو. ټول تعریف د الله تعالی د پاره دی چې الله تعالی مونږ له زندګي راکړه د مرګ نه پس، یعنی مونږ مړه شوي وو. لکه څنګه چې روزانه ودو کیږي د شپې او سحر پاسي، نو هم دغه شان به چې کله د دنیا نه لاړ شي، چې کله مرګ راشي نو بیا به دوباره راپاسي. خوب څه دی؟ دا لاشعوري کیفیت دی. د بنده شعور ختم شي او مرګ هم دغه شان دی. لکه څنګه چې الله تعالی بنده د ورځې راپاسوي نو دغه شان به هغه خلک د حشر په میدان کې راپاسوي.